وخت افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې ده. ازادي راډیو په یوې بلې خبرونه کې موزه نور یاسنوري هرکلی کوم. د افغانستان د حکومت ځینې سرچینې وایي چې د طالبانو یو شمېر مشرانو په انفرادي او ډله ییزه توګه هڅې پیل کړي چې بهرنیو هیوادونو کې پناه واخلي. پر دې موضوع په تفصیل راپور لرو. پر ځینو نور موضوعاتو مو هم راپورونه راغون کړي. خو لومړی عصمت سروان ته ور ورکو چې د افغانستان او نړۍ د دې ساعت خبرونه وړاندې کړي.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر پروند ترکیه له مشانو سره د امریکا پر نوې ستراتیژي خبري وکړه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر نه غواړي چې له روسیې سره د امریکا ډیپلوماټیک اړیکې تر دې خراب شي، او د اسرائیل صدر اعظم یو وار بیا له ایران سره د اتمی موافقې مخالفت وکړ. د خبرونو تفصیل. له جرمني څخه اته تنه استل شوي افغانان نن چهارشنبه کابل ته ورسېدل. افغانستان ته د دغو اتو تنو تر لیږلو مخکې د جرمني د کورنیو چارو وزیر توماس دی مایزیر نن چهارشنبه په برلین کې وی خبري غونډې ته وویل دا اته تنه له بایرن، هامبورګ او شمالي راین ویسټفالیا ایالتونو څخه راټول شوي. دوی ټول له محبس څخه اخراج کړی شول. یوی په دې خاطر په توقیف ځای کې ساتل کېده چې لیشل کیږي به نه. اته واړه په جدي جرمونو محکوم شوي دي. د سشکال د مې په یو دیرشمه په کابل کې د جرمني سفارت ته نږدې په زنبق څلور لارې کې له سترې موټر بمي چاودنې وروسته جرمني خپل هیواد ته د افغانانو لیشل درولي وو. دا اته تنه د تېر کال له دسمبر میاشتې څخه چې جرمني د افغانانو بیرته ستنول پیل کړي دي شپږمه جوپه ده چې په الوتکه کې د کابل هوایي ډګر ته رسول کیږي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر پرون د ترکیه له مشانو سره په کتنه کې د افغانستان او سیمې لپاره د امریکا پر نوې ستراتیژۍ خبرې وکړې. خواجه آصف د ترکیه له صدر اعظم رجب طیب اردوغان صدر اعظم بن علي يلدرم او بهرنوي چارو وزير مولود چاوش اوغلو سره په کتنه کې پر دوه اړخیزو اړیکو او د افغانستان د سولې او ثبات په اړه خبري وکړه. د دوړو خو په ګډه اعلامیه کې ویل شوی چې ترکیه او پاکستان په افغانستان کې سولې د سیمې د ثبات لپاره مهمه بولی او ژمنه کوي چې په ګډه به په افغانستان کې د سولې لپاره کار کوي. د کابل پولیس وایي چې دولس تنه د هوایي ډزو او د خلکو د ځورولو په تور نیولې دي. له جنایي جرمونو سره د مبارزې ادارې ویلي چې د دولس تنو د نیولو ترڅنګ شپږ میله وسله هم ضبط کړې ده. د راپورونو له مخې د رواني اونۍ د شنبې د شهید په ورځ د خپلسرو وسلوالو په هوایي ډزو لږ تر لږه دیارلس تنه ټپیان شول. د لوګر سیمه ییز چارواکي وایي په دغه ولایت کې د پوځي عملیاتو په لړ کې دوه تنه وسلوال طالبان وژل شوي او شپږ نور نیول شوي دي. د لوګر د والي ویندوی سلیم صالح آزادي رادیو ته وویل د عملیات تیره شپه په محمد اغې ولسوالۍ کې وشول.
په دغه عملیاتو کې دوه وسلوال مخالفین چې هغه وژل شوي دي او د دې ترڅنګ شپږ نور هغه ژوندي نیول شوي دي.
د ښاغلی صالح په وینا د دغه عملیاتو په اړه افغان امنیتي ځواکونو د طالبانو یو اندازه وسلې هم نیولې دي. وسلوالو طالبانو تر اوسه پورې په دې اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان د کرکټ د غوره لیګ شپږیزه د سیالیو په دوام کې نن کابل بازانو په شپږو وکټونو امون هنګان مات کړل. امون هنګانو لومړی بیټنګ وکړه او په شلو اوورونو کې د نهو لوبغاړو د سوځېدو په بدل کې یو سلو دیرش منډې وکړې. خو د کابل بازانو دا هدف نسبتا په اسانه پوره کړ. کابل بازانو په ولسم اوور کې په داسې حال کې چې یو سلو یو دیرش منډې کړې وې څلور لوبغاړي وسوځېدل. بله سیالي د ماسپښین په دوه بجې د بوس ساتونکو او مس عینک ترمنځ پیل شوه. دا خبرونه له ازادي راډیو اوري. د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف نن د روسیې سوچي ښار ته ځي. تمه ده چې د ایران د بهرنیو چارو وزیر هلته د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره وویني. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت مرستیال میخایل بوګدانوف وایي ظریف به د روسیې له ولسمشر سره د سوریې د شخړې او نورو سیمه ییزو مسئلو په اړه وغږیږي. دا کتنه د سوریې د سولې د خبرو د شپږم پړاو تر پیلېدو یوه ورځ وړاندې کیږي. د سولې دا خبرې د روسیې، ایران او ترکیې په ملاتړ د قزاقستان په پلازمینه آستانې کې کیږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د بهرنیو چارو وزیر نغوړی د واشنگتن او مسکو ترمنځ ډیپلوماټیک کرکیش تر دې زیات شي. د دې وزارت د ویاندې په خبره ریکس ټیلرسن هڅه کوي د دواړو اتمی قدرتونو ترمنځ اړیکې خي شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاندې هیدر ناورت پرون په واشنگتن کې یو کانفرنس ته وویل
The secretary believes that no further escalatory action is necessary at this
point. دا وای د بهرنی چارو وزیر په دې باور دی چې په دې برخه کې بل داسې شدید اقدام ته اړتیا نشته. موږ د مخکې تګ لپاره هڅه او کار کوو. دا څرګندونې په داسې حال کې کیږي چې د واشنگټن او مسکو ترمنځ کړکیچ اوج ته رسېدلی دی. او د اسرائیل صدر اعظم یو وار بیا د ایران او د نړۍ د شپږو ځواکمنو هیوادونو ترمنځ د 2015 میلادي کال اتومي تړون سره خپل مخالفت تکرار کړ. بنیامین نتانیاهو پرون ارجنټاین ته د سفر پر مهال په یوه کانفرنس کې په دې باب څرګندونې وکړې. که څه هم په وروستیو کې داسې راپورونه خپاره شوي وو چې اسرائیل شایي په دې موافقه کار ونه لري، خو نتانیاهو وویل له فرصت څخه په استفادې دا وضاحت ورکوي چې دوی مخالفت جوت دی. نتانیاهو پر تهران تور ولګاوه چې د ترور د داسې یوه ماشین په توګه فعالیت کوي چې ټول نړۍ ته لمن غځولې ده.
له اسمه سروانه مننه چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه واورول که غواړئ دا او ځینې نور خبرونه بیا ولولئ د ازادي راډیو په ویبپاڼه کې شته. پته مو د ازادي راډیو ټکی اورګ یا ازادي راډیو ټکی کام. ولاره خبرونه کې اوري چې د افغانستان د حکومت ځینې سرچینې وایي چې د طالبانو یو شمیر مشرانو په انفرادي او ډلیزه توګه هڅې پیل کړي چې بهرنیو هیوادونو کې پناه واخلي. د سره صلیب نړیواله کمیټه وایي د نامنیو د پیښو له کبله د افغانستان په شمال لویدیځو ولایتونو کې خپل فعالیتونه بشپړ درولي او د افغانستان په نورو سیمو کې هم محدود کړي دي. دغه راز په کابل کې د شپږیزې کرکټ لیګ سیالیو له وروستي حاله مو هم خبرو. دغو سیالیو د کابل بڼه بدله کړې ده. د خبرونې په دوهمه نیمه کې د اساسي بشري حقونو او ژوند په شیبو کې 219 پروګرامونه درته خبرو. ازادي رادیو اوري مننه چې ازادي رادیو اوري د خبرونه پاتې برخه به حمزه نور یس نوري د خپل تخنیکی همکار طاهر روشن په مرسته وړاندې کوم. د افغانستان د حکومت ځینې سرچینې وایي د طالبانو یو شمیر مشرانو په انفرادي او ډلیزه توګه هڅې پیل کړي چې بهرنیو هیوادونو کې پناه واخلي. دغو سرچینو ویلي چې د طالبانو مشرانو په پټه له د پاکستان د استخباراتي شبکو څخه لري ځینو هیوادونو سره تماسونه نیولي او غواړي چې هغه هیوادونو ته له خپل کورنیو سره ولاړ شي. له دې مخکې هم په دې اړه ځینې راپورونه ورکړل شوي. په تیره بیا د قندهارو بخې امنی قمندان ویلي وو چې د طالبانو یو شمېر مشران په وروستیو کې دې ولایت راغلي او د سولې لاره خپله کړې ده. دا موضوع د ازادي راډیو خبریال اکرام الله اکرام تعقیب کړی ده او نور جزئیات به وړاندې کړي.
د ځینو سرچینو د معلوماتو له مخې طالبانو په انفرادي او ډله ییز ډول د پاکستان د استخباراتي ادارې او د ځینو طالب مشرانو نه په پټه له ځینو هیوادونو سره خپل تماسونه زیات کړي او هڅه کوي چې په ځینو هیوادونو کې سیاسي پناه واخلي. یوې حکومتي سرچینې چې نه غوښتل نوم یې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل طالبان دا کار وروسته له هغې کوي چې په پاکستان کې یو شمېر طالب قمندانان په مرموز ډول ووژل شول. له بل لوري د امریکا نوې ستراتیژي د دوی د هیلو برخلاف راووتله او د بریکس کانفرنس په پریکړه لیک کې او له هغې که د سعودي عربستان او متحده عربی اماراتو لخوا طالبان په رسمي ډول اطرحګر و پیژندل شول. سرچینه وایي د دوی د معلوماتو لمخې ملایقو په قطر او ملا صدر ابراهیم بیا په چین او ترکیه کې د سیاسي پناه غوښتنه کړې ده. د افغان حکومت دغه سرچینه وایي چې د نورو طالب قمندانانو نمونه دوی د امنیتي ستونزو لکبله نشي سرګندولای. د دې ترڅنګ یو شمېر نور طالب قمندانانو بیا په پټه د سولې علي شورا سره هم تماسونه نیولې دي. دا معلومات په داسې وخت کې خبريږي چې سمو د مخ کې یو شمېر جګپوري طالب چارواکي لخپل کورنۍ سره کندهار ته ورغلي او هلته یې اړولې دي. د سرچینې لخوا په ورکړل شوی معلوماتو کې ویل شوی چې دغه حالت پاکستان ورخطا کړي او هڅې پیل کړي چې د دې کار مخه ونیسي. پاکستان په چین، ترکیه، قزاقستان، قطر او ځینو نورو هیوادونو کې خپل ډیپلوماټانو ته ویلي چې د طالبانو د غوښتنلیکونو په اړه د جدي پلټنې وکړي او دغه هیوادونو ته د دوی د ورتګ مخه ونیسي. سرچینه وایي چې د پاکستان هلو ځلو ته په کتو افغان حکومت غواړي چې طالب مشران په خوندي ډول له پاکستانه ووزي. سرچینه وایي چې قزاقستان افغانستان ته د ولسمشر اشرف غنی د سفر پر مهال افغان حکومت له قزاقستاني او ترکی چارواکو سره د دې مسلې په اړه هم خبرې کړې دي، خو سرچینې دا ونه ویل چې له دغو هیوادونو سره د دې مسلې په تړاو څه ډول خبرې شوې او افغان حکومت کومې غوښتنې کړې دي. وسلوالو طالبانو تر دې دمه په دې اړه څه نه دي ویلي.
و امردل چې د افغانستان د حکومت ځینې سرچینې وایي چې د طالبانو یو شمېر مشرانو په انفرادي او ډله ییزه توګه هڅې پیل کړي چې د بهرنیو هیوادونو کې پناه واخلي. په همدې موضوع مو مخکې د مایکروفون ستاسو په د ازادي راډیو په اونیز پروګرام کې خبرې وکړې او په دې اړه مو ستاسو نظر واخیست چې که چیرې د طالبانو مشران او قمندانان د سولې له بهیر سره یو ځای شي او له جګړو لاس واخلي، آیا په افغانستان کې به د سولې او ثبات ټینګېدو ته لاره هواره کړي؟ د یو شمېر اوریدونکو نظرونه بدلته په ګډه واورو.
زما نظر خدا دا چې کله وسلوال طالبان او مشران افغانستان ته راشي او د سولې پروسه کې ګډون وکړي، یو دا به ډېر یو مثبت ګام وي د افغانستان د سولې امنیت په لوري.
پروسه خو ډېره ښایسته پروسه ده، خدای دې کامیابه کړي، خو موږ په دې فکر کې داسې نه چې دا پروسه د ډېره کاسه نیمه کاسه بله راوځي، بله معامله پکې راونځي، دا خلک به راولي منځ ته، نور به پکې بله ډله را پیدا شي.
خو وایم وروره چې ډېر د افسوس ځای دی چې محترم او طالبان مشران ورونه او یا افغانستان، یعنی دا چې دوی نورو ملکو ته ځي، یا پاکستان یا مطلب سعودي عربستان، دا ټول مونږ ته یو شان دي. ولې زما د دېونه غوښتنه ده چې د خپل وطن ته نه راځي دلته، یعنی که د سولې ته زړي اول خو د خدای دوی ته هدایت وکړي چې سوله وکړي، سولې ته زړي نو راځي چې دلته خپل وطن دی، خپل ملک دی، دلته دې سوله وکړي، ولایتونه دي دې ته، مطلب زمینه برابره ده، راځي چې څه کوي چې نورو ملکو ته ځي، نورو ملکونو کم در بدر کړو، همې دوی در بدر کړل، همې حکومت او ملکي خلک یې در بدر کړل، یا پاکستان یا ایران یا سعودي ته چرته ته ځي، دې ته ما یوه خبره ده، خو چې راځي چې خپل ملک ته دې راشي، دلته دې سوله وکړي، دلته دې خلکو سره خبرې وکړي.
ورور مې را ګولې ګزار دي لګي نه ښه زمینه نور دي، حکومت ته چیرته هغه ده چې دغه وخت کې دغه حکومت یو خپل هغه کې ته وکړي چې دا خلک دې ته نورم تشویش کړي. وروره چې دا سیلارې خوانه په تاسې مراتل نه راځي، دا خو خپل وطن ده، مخه در د خلاص او دا وخت حکومت ته په کار دي چې یو ساعت ته پکې وکړي. وروره
امداد هم د سنګین ولسوالۍ څخه مې زنګ وولي، نظر مې دا دی چې دغه راپور چې تاسو نشر کړي دا بالکل دروغ وي، دا حقیقت نه لري، او دا چې طالبان که چېرې شي هم د پاکستان څخه نورو دولتو ته پناه یوسي، دا لا د سولې لپاره تاوان کوي، سره وپاشل سوله چې ولي نږدې وایي، لا به یو تن چم سوی یو چاکه سره کوي، اوس سره وپاشل شي خو نو بېخي پیدا نه کوي. او دوی جنګیان جیم نه، دا هغه خلک چې هلته قرار ناست خلک وو، جنګیان ځوره په داخل کې اوس هم د دوی دي خالي چې نه دي.
دا خبره کوم سروان صاحب؟
بله صاحب،
دا کوم چې دا خلک وایي چې دا طالبان داسې له پاکستان نه تر اوړي او مجاهدین دي او له حکومت سره جنګېږي، دغو ملکو ته ماته ورکړې ده، دغه د چا په پیسو را اوړي او دوی په ځان باندې خبر دي، دا په مکونه څوک ورسره کوي؟ دا یوه خبره، او دومره دا خبره ده چې دا به د پاکستان یو پالیسي وي، دا به یو پالیسي ده افغانستان حکومت ته کوي، ما دا د طالبان خارج او هیوادو ته واستوه.
یو شمیر اوریدونکو چې دوه ساعته مخکې د ازادي راډیو د مایکروفون ستاسو په پروګرام کې په موضوع نظر څرګند کړی و، موضوع هم دا و چې د افغانستان د حکومت ځینې سرچینې وایي چې د طالبانو یو شمیر مشرانو په انفرادي او ډله ییزه توګه هڅې پیل کړي چې بهرنیو هیوادونو کې پناه واخلي. له اوریدونکو مو پوښتنه کوله چې که چیرې په رښتیا د طالبانو مشران او قمندانان هڅېدلي وي چې نور له جګړې لاس واخلي او د سولې له بهیر سره یو ځای شي، آیا دا به په افغانستان کې د سولې او امنیت ټینګېدو سره مرسته وکړي؟ په دې اړه مو بېلابېل نظرونه له ازادي راډیو سره شریک کړي وو. کور مو ودان.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په کابل کې د شپږیزې کرکټ لیګ سیالیو د کابل بڼه بدله کړې ده. په پنځم پړاو سیالیو کې د شاوخوا شلو پیژندل شوو بهرنیو کرکټرانو کوربه هم دی البته کابل، خو کابل آرامی ته نه پاتې کیږي، سپورت وده کوي. د کابل د کرکټ بورډ تر څنګ اوس راپورونه وایي چې کومه چاودنه شوې. نسیم شفق د ازادي راډیو خبریال هم د شبرا سره د کابل استډیو وصل دی. شفق صاحب، تراته وایي چاودنه چیرې شوې؟ چې تلفات خو به نه لري.
سلام وړاندې کوم نوري صاحب تاسو د ازادي راډیو اوریدونکو ته. بلې چاودنه کرکټ بورډ سره نږدې شوې څو دقیقې مخکې، البته د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک ازادي راډیو سره په خبرو کې چاودنه تایید کړه، خو ویل چې تلفات نه لري. په عین حال کې د کابل د امنی قومندانۍ ویان بصیر مجاهد هم ازادي راډیو ته وویل چې چاودنه شوې، خو ده ویل چې تر اوسه نویت او تلفات نه دي معلوم چې تلفات لري که نه. په عین حال کې د افغانستان د کرکټ بورد مشر عاطف مشال وایي چې دا معلومه نه ده چې چاودنه د څه شي له امله شوې، خو وایي چې د چاودنې کومه اغیزه پر لوبې نه ده کړې او د کرکټ بورد په میدان کې همدا اوس د کرکټ لوبه د مساینک د ټیم او دغه راز د بوست د ټیم ترمنځ روانه ده. نو دا په داسې حال کې ده دا چاودنه چې په دې سیمه کې د کرکټ بورد شاوخوا ته یا ټولې لارې چې د کرکټ بورد ته غځېدلې دي دا په جدي ډول سارل کیږي. هلته ډیر قوي تدابیر دي د امنیتي ځواکونو لخوا، او دا اوس چې زه تاسو سره خبرې کوم له چاودنې نه وروسته هلیکاپټرې هم راغلي او د میدان پر سر او د کرکټ بورډ پر سر باندې دوی هم هوایي ګزمې ترسره کوي. او باید ووایم لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه چې دغو سیالیو ته له بهرنیو هیوادونو څخه شاوخوا شل لوبغاړي او څارونکي او ترینران راغلي دي، او دغه لوبه د افغانستان لپاره ډیره مهمه بلل شوې ده. بله نوري صاحب.
بله شفق صاحب، لدې مخې داسې کوم ګواښونه شوي وو دغه لیک د شپږیز کرکټ لیک د پنځم پړاو له پیلېدو مخکې چې امنیتي وضعیت د ښار ښه نه دی، او کچېرې دا سیالۍ پیل شي ممکن ځینې امنیتي ستونزې رامنځته شي، که څه هم مخکې د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې د دغسې ناوړه د ناامنیو پېښو شاهد وو. مثلا د والیبال په میدان کې چاودنه سوې ده، ځان وژونکي او ډېر کسان چې راټول شوي وو نندارچیان ووژل شول، په خوست کې، په مختلفو نورو سیمو کې. آیا مسؤولین له دې نه خبر وو چې وضعیت امنیتي ښه نه دی؟
نو مسولینو خو تر دې مخکې هم امنیتي مسولینو هم د کرکټ بورډ مسولینو ویلي دي چې تدابیر ډېر جدي دي، او دوی هیله ښودلې وه چې هیڅ ډول کومه پیښه چاودنه یا کوم امنیتي پیښه ونه شي. او دغه راز یوه هیله دا وه چې دا لوبه ده او دا ورزش ده او دا د ټولو لپاره ده او د خوشحالیو لپاره ده، باید د دې امنیت هم ښه ونیول سي. او امنیتي ځواکونه هم ویلي وو چې امنیت ډېر قوي نیول دی، او په سیمه کې هم رښتیا هم امنیتي تدابیر ډېر جدي دي، ځکه تګ راتګ دا ټول سرل کیږي او ځینې لارې خلا بیخی بندی دی د وسایتو په وړاندې. ولی بیا هم نن دغه چاودنه کڅه هم هغه عکسونه نخکاری چې ډیر نری دوه تر چک شوی دی، او داسې خارج چاودنه ډیره وړه ده او په لوبه هم غیز نه کړي، ولی په هر حال کې یو اندېښنه خلکو ته را پیدا کړه.
بله نسیم شفق، له تاسو نه مننه. بیا هم په همدې موضوع کې پاتې کیږو. قدرمن اوردونکو، وام اوریدل چې د کابل کرکټ بورډ سره نږدې یوه چاودنه سوي. د کرکټ بورډ ویان ویلي چې چاودنه سوي، د تلفاتو په اړه تر اوسه پورې دقیق ارقام نه دي ورکړل شوي. دا چاودنه په داسې حال کې کیږي چې د کابل د کرکټ بورډ د کرکټ شپږیز لیګ سیالۍ هم پیل شوې دي. دغه سیالۍ لکه څنګه چې مخکې زما همکار وویل، د کلکو امنیتي تدابیرو سره په کابل نړیوال لوبغالي کې پیل شوې ده. افغانستان کرکټ بورډ وایي له دې لارې غواړي نړۍ ته د سولې پیغام ورسوي. د کرکټ مینوال هم له دغو سیالیو خوښ دي، او دا د افغانستان لپاره یو ستر ویاړ ګڼي. د ازادي راډیو بل خبریال واصل وصال په دې اړه مفصل راپور چمتو کړی دی.
د شپږیزې کرکټ لیګ پنځم پړاو سیالیو د کابل حال او هوا ته نوی رنګ او خوند وربخلی. د کابل نړیوال لوبغالی په داخله او بهر کې د زورګونو مینوالو شور او زواک د افغان او بهرنیو لوبغاړو جذبې لپاره بیا د غوسیالیو ته لاخ کلا ورکوي. هغه خار چې هیڅکله له امنیتي ننګونو خالی نه دی، خو امنیتي تدابیر پکې ډېر کلک دي. لوبغالی ته غځېدلې لارې د ترافیکو پر مخ تړل شوي، او سلګونو امنیتي ځواکونه د امنیت ټینګښت ته ولاړ دي. د دغو سیالیو جوړونکي لا هم په دې هڅه کې دي چې د دغو سیالیو لپاره د نندارچیانو شمیر زیات کړي. د ټکټونو په بیو کې هم نیم په نیمه کموالی راغلی. د افغانستان د کرکټ بورډ عمومي رئیس شکرالله عاطف مشال ازادي راډیو ته وویل،
له سر له سبا نه به د هر ټکټ قیمت سل افغانۍ وي، د ټولو افغانانو ته زیری ده. خدای وکړي چې راسي دلته لوبي نه خوند واخلي. ان شاء الله چې پوره امنیتي تدابیر نیول سوي دي، مطمئن یم چې لوبي به ښه ترسره کیږي، په امن کې به ترسره کیږي.
د شپږیزې سیالیو شپږ لوبډلې د افغانستان د مختلفو زونونو په نومونو جوړې شوې دي. هر لوبډله په خپل جوړښت کې تکړه کورني او بهرني لوبغاړي لري. د افغانستان د کرکټ د یو شمېر تکړه ستورو ترڅنګ نړیوال پیژندل شوی کرکټران لکه الټن چکمبور او هیملټن مسکرزا له زمبابوی څخه، کامرون ډیلپورټ له ساوت افریقا څخه، رایاد امرت له ویست انډیز څخه، عبدالرزاق له پاکستان څخه او یو شمیر نور لوبغاړي په شپږیزه لیګ کې د لوبېدو لپاره کابل ته راغلي. په دغو سیالیو کې لوبېدونکي لوبغاړي له دغو سیالیو ډېر خوښ دي. د ملي لوبډلې دوه لوبغاړي میرویس اشرف او ناصر جمال
د کرکټ بورډ دغه ټورنمنت ته هر کال تر سره کیږي. واضح خبره ده، لزان سره پیغام لري چې د صلح لپاره، د ثبات لپاره، د یووالي لپاره، او تر ټولو مهمه خبره چې د لوبغاړو خپل کوم چې مهارتونه دي، کوم چې تخنیکونه دي، هغه لا پکې پیاوړي کی، سخت کرکټ وکړي له سخت اپوزیشن سره، له ملي لوبغاړو سره، له نړیوال قهرمانانو سره، چې دا ټولې ګټې دي.
ترې ما څومره خیال د کرکټ ټول یو شی کرکټ ده، هغه پرشری چې خارجي لوبغاړي یو نوم لري، نو دا موږ د ځوانانو لپاره، د موږ لپاره ډېر ښه خبره ده چې خارجي روزونکو سره د هغوی خبرې اورو، د هغوی نزده کړه کو.
د ملي لوبډلې لوبډل مشر اصغر ستانکزی او د زیمبابوی د کرکټ د ملي لوبډلې تکړه آل راونډر سکندر رضا د دغه سیالیو په اړه داسې وایي:
که تاسو ان شاء الله دنه بعد ګوري، دیش پګی دنه بعد د افغانستان کرکټ ټیم نور هم پرمختګ کوي، ځکه چې دلته ټول نړۍ لوبغاړ سره یو ځای کرکټ کې، نو د هغه ایکسپیرینس هم تاسو سره شریکي تا ایکس سره شریکي، نو د کرکټ لپاره ډېر خبره ده.
لایک سر آی واز هیر د لاست ایئر، سو آی تھنک آل دوز نروز ار گون فور می.
ما تیر کال هم په دغه سیالیو کې ګډون کړی و، ځکه اوس کوم اندېښنې نه لرم، خو نظر پروتوکول ته ښه امنیتي تدابیر نیول شوي. زما په اند له دې نور ښه امنیت نشي نیول کېدلی.
دا پنځم کال دی چې د شپږیزې لیګ کرکټ سیالۍ ترسره کیږي، خو سږکال دغه سیالۍ د نورو کلونو په پرتله ډېر رنګین او بې ساري دي، چې ښایي یو دلیل یې د لسو هیوادونو څخه د دیرشو بهرنیو لوبغاړو، روزونکو او کمنټیټرانو ګډون وي. د دغه سیالیو د لیدلو لپاره له پېښور او نورو لرو سیمو څخه یو شمېر مینهوال کابل ته راغلي او دغه سیالۍ له نږدې ننداره کوي. عبدالشکور چې له پېښوره د شپږیزې سیالیو د لیدلو لپاره کابل ته راغلی، په دې اړه داسې وایي: د شپږیزې کرکټ لیګ سیالیو لوبډلې د لومړي ځل لپاره په لوړه بیه په شپږو لویو شرکتونو وپرل شوې، او یادو شرکتونو د لوبډلو د پیرلو ترڅنګ د خپلې خوښې کورنۍ او بهرني لوبغاړي هم د خپلو لوبډلو لپاره په ښه بیه وپېرل. د افغانستان د کرکټ بورډ د معلوماتو له مخې سږ کال په شپږیزې لیګ باندې 125 میلیونه افغانۍ پانګونه شوې. افغانستان د کرکټ د نړۍ یو له هغو هیوادونو څخه ده چې په لنډه موده کې توانېدلی د کرکټ نړیوال شورا بشپړ غړیتوب ترلاسه کړي. د افغانستان کرکټ بورډ او افغان لوبغاړي اوس د نړۍ له سترو لوبډلو سره سیالیو ته تیاری نیسي، او په خپل هیواد کې هم داسې سیالۍ جوړوي چې بهرني لوبغاړي هم پکې په مینه ګډون کوي. واصل وصال، ازادي رادیو، کابل.
ازادي رادیو ته غوږ ونیسئ، او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان، سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د دې هیواد د بهرنیو چارو وزیر ترکیې ته په سفر کې د هغه هیواد له ولسمشر او د بهرنیو چارو له وزیر سره په خبرو کې په دې صلاح وکړه چې د افغانستان لانجه له پوځي لارې نه، بلکې له سوله ییزې لارې هواریدای شي. دا ترکیې ته د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر د سفر د هغو سفرونو یوه برخه ده چې په دې وروستیو کې د سیمې یو شمېر هیوادونو ته پیل کړی دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په دې اړه یوه اعلامیه خپره کړې، جزئیات په دې راپور کې.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ترکیې ته د ښاغلي اسیف د سفر په اړه د چهارشنبې په ورځ خبرې کړې خبر پاڼه کې ویلي چې نوموړي دغه سفر په ترڅ کې د ترکیې له ولسمشر طیب اردوغان، صدراعظم او خپل ترکی سیاست سره لیدلي او په دوه اړخیزو اړیکو سربیره پر سیمه ایزو او نړیوالو اړیکو خبرې کړې دي. خبر پاڼه کاږي چې د پاکستان او ترکیې چارواکو د افغانستان په اړه هم خبرې کړې او زیاتوي: ترکیه او پاکستان په دې صلاح شوي چې د سیمې تلپاتې سولې لپاره په افغانستان کې سوله او امنیت ډېر مهم دی. د افغانستان د مسلې حل لار پوځي نه، بلکې سیاسي دی، او پاکستان او ترکیې په ګډون د افغانستان ګاونډي او سیمه ییز هیوادونه باید د افغانانو په مشرۍ او رهبرۍ په افغانستان کې د سولې او سیاسي ټکاو لپاره کار وکړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر تر هغه وروسته د خپلو ګاونډیو او سیمه ییزو هیوادونو سفرونه پیل کړي چې په 13 اگست میاشت کې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ افغانستان او سیمې لپاره خپل نوې تګلاره اعلان کړه او په دغه تګلاره کې پاکستان وسلوالو ته په پناه ورکولو تورن کړ. ټرمپ همداشان پاکستان ته خبرداری ورکړ چې د وسلوالو ډلو مرستو د لاس واخلي، خو پاکستان دا تور نه ردوي او وایي چې په دې هیواد کې په منظمه توګه د وسلوالو موجودګي نشته او نه هم دوی د وسلوالو ډلو ملاتړ کوي. د یادونه وړ ده چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت څو ورځې وړاندې ویلي وو چې د هیواد د بهرنیو چارو وزیر باید سیمه ییزو هیوادونو سربیره د روس او امریکا سفر هم وکړي، خو دغه سفرونه د نیټو په اړه لا تر دې دمه ستنې دی ویلي.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د سره صلیب نړیواله کمیټه وایي د نام نیو د پیښو له کبله د افغانستان په شمال لویدیځو ولایتونو کې خپل فعالیتونه بشپړ درولي او د افغانستان په نورو سیمو کې محدود کړي دي. د دې مرستندوی نړیواله ټولنې یو کارکوونکی هسپانوي فیزیوتراپیست تیره ورځ په مزار شریف کې د یو معلول لخوا په ډزو وژل شو. نور حالې د ازادي راډیو د خبریال خان محمد سین پر راپور کې اوري.
په افغانستان کې د سره صلیب نړیواله کمیټه وایي چې د روان میلادي کال له پیل راهیسې په دې هیواد کې د دوی و کارکوونکي وژل شوي دي. د دغه کمیټې ویان احمد رامین آیاز د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل امنیتي پیښو په افغانستان کې د سره صلیب د نړیوالې کمیټې پر فعالیتونو ناوړه اغیز کړی دی. د ده په خبره د یادې کمیټې د یوې کارکوونکي له وژل کېدو وروسته په بلخ او ځینو نورو شمالي ولایتونو کې دغه کمیټې خپل فعالیتونه ځنډولې دي.
وروستۍ پیښو په افغانستان کې د سره صلیب د نړیوالې کمیټې پر کارونو ناوړه اثر کړی دی. د تېرې ورځې له پیښې وروسته دغه کمیټې تصمیم ونیوه چې په مزار شریف کې د ټوپیډي د مرکز فعالیت وځنډوي. موږ اوس په شمال ختیځو ولایتونو کې هیڅ فعالیت نه لرو او همدارنګه په اکثرو ولایتونو کې مو فعالیتونه په محدود ډول روان دي.
په افغانستان کې د سره صلیب نړیواله کمیټه په جنگ کې لخکېلو ټول اړخونو غواړي چې د بشري بنسټونو فعالیتونو ته په درانه نظر وګوري او خوندیتوب ته هڅه وکړي. دا خبرې په داسې حال کې کیږي چې د روانې اونۍ د دوشنبې په ورځ د سره صلیب د نړیوالې کمیټې یو هسپانوي 18 کلنه فیزیوتراپیست لورینا انرل د مزار شریف د فیزیوتراپی په مرکز کې د یو معلول افغان لخوا په ډزو ووژل شو. په خاطر دې هم د روان کال د فبروري په میاشت کې وسلوالو مخالفینو په جوزجان ولایت کې د یادو کمیټې شپږ کارکوونکي وژلي وو. د سره صلیب کمیټه د 2000 خزینه او نارینه کارکوونکو په لرلو سره چې سل بهرانیان دي له شاوخوا دیرشو کلونو راهیسې په افغانستان کې کار کوي. په ورته وخت کې د افغانستان د شمالي ولایتونو ځینې سیمه ییز چارواکي د سره صلیب د کمیټې وروستي تصمیم اندېښمن کړي او وایي چې د دغه کمیټې د فعالیتونو ځنډیدل به د خلکو ستونزې زیاتې کړي. د بدخشان ولایت د فیض آباد ولسوالۍ سایره شکیب سادات په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
که دغه کمیټه خپل فعالیتونه ودروي ډیری عام خلک به زیان وویني. په تیره هغه مظلوم او بې وزلې خلک چې تر اوسه په جنگ کې دي او د دغه کمیټې له خدمتونو یې ګټه اخیستې ده. دا اقدام به په روغتیایي او نورو برخو کې د خلکو پر ژوند ناوړه اغیزه وکړي، ځکه چې دغه کمیټه د معلولینو او معیوبینو په برخه کې کار کوي.
مرمن سادات وای افغانان روغتیایي خدمتونو ته ضرورت لري. د دې یاد کمیټې له مسؤلینو وغوښتل چې په خپل تصمیم له سره غور وکړي او په شمالي ولایتونو کې خپل فعالیتونو ته ادامه ورکړي. په ورته وخت کې په مشرانو جرګه کې د سرپل ولایت استازی محمد عظیم قویاش په افغانستان کې د سره صلیب د نړیوالې کمیټې پر فعالیتونو ټینګار کوي او په جنگ کې لخکېلو خوا غواړي چې د دغه کمیټې د کارکوونکو د خوندیتوب لپاره هڅې وکړي.
و امرزه چې د سره صلیب نړیواله کمیټه وایي د نام نیو د پیښو له کبله د افغانستان په شمال لویدیځو ولایتونو کې خپل فعالیتونه بشپړ درولي او د افغانستان په نورو سیمو کې هم محدود کړي دي. نام نی یوازې په دې ولایتونو پورې محدود نه ده، بلکې د کابل هم اکثرا د نام نیو شاهد. مخکې مو واورېدل چې د افغانستان د کرکټ بورډ دروازې مخې ته چاودنه شوې. د کرکټ بورډ ویان هم دا چاودنه تایید کړې. دغه راز د کابل امنیه قومندانۍ هم تایید کړې، خو تر اوسه د تلفاتو په اړه دوی څه نه دي ویلي. وروسته به په دې اړه نور معلومات درکړو. خو اوس به له عصمت سروانه واورو چې مرسدس بنز څه ډول موټر نوی تولیدوي.
بینز کمپنۍ داسې موټر جوړوي چې هم په هایدروجن او هم په بیټرۍ کار وکړي. د بینز کمپنۍ به د جرمني د فرانکفورت په نندارتون کې دا موټر نندارې ته کښیږدې. تر اوسه پورې د دغه موټر د تخنیکي چارو او ټکنالوژۍ په اړه ډېر څه نه دي ویل شوي، او د بینز کمپنۍ وایي چې وروسته به په دې اړه معلومات خپاره کړي. بینز کمپنۍ چې مرکز یې د جرمني په شټوتګارټ ښار کې دی، وایي چې په دغه موټر کې د هایدروجن د سوځیدو لپاره یوه خاصه طریقه کارولې چې تر دې وړاندې ورڅخه کار نه و اخیستل شوی. د دې موټر بیټرۍ د ښارونو د لنډ سفر لپاره ده، خو له هایدروجن څخه په اوږدو سفرونو کې کار اخیستل کیږي. د بینز کمپنۍ اوس په دې موټر ایرو ډاینامیک ازمیښتونه کوي. دا کمپنۍ وایي چې په هسپانیا، سویډن او جرمني کې دا موټر د سانتیګراد په منفی 40 او مثبت 60 درجې او دغه راز په باران او واورو کې تجربه کړی دی.
په همدې سره د خبرونې دوهمې نیمه ته ورسېدو. وخت په افغانستان کې د مازدیګر 4:30 بجې شوې. وړاندې د ازادي راډیو 2:19 پروګرامونه درته خبرو د اساسي بشري حقوقو او ژوند په شیبو کې. خو اوس به بیا هم عصمت سروان ته غوښ شو چې لنډ خبرونه راوړي.
له جرمني څخه اته تنه استل شوي افغانان نن چهارشنبه کابل ته ورسېدل. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر پرون د ترکیې له مشرانو سره په انقره کې وکتل او د افغانستان او سیمې لپاره د امریکا پر نوې ستراتیژي خبرې وکړې. د کابل پولیس وایي چې 12 تنه د هوایي ډزو او د خلکو د ځورولو په تور نیولې دي. له جنایي جرمونو سره د مبارزې ادارې ویلي چې د 12 تنو د نیولو ترڅنګ شپږ میله وسله هم ضبط کړې ده. د لوګر سیمه ای چارواکي وایي په دغه ولایت کې د پوځي عملیاتو په لړ کې 2 تنه وسلوال طالبان وژل شوي او 6 نور نیول شوي دي. د افغانستان د کرکټ د غوره لیګ شپږیزه د سیالیو په دوام کې نن کابل بازانو په 6 وکټونو امون هنګان مات کړل. د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف نن د روسیې سوچي ښار ته ځي چې د دغه هیواد له ولسمشر سره خبرې وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د بهرنیو چارو وزیر نه غواړي د واشنگټن او مسکو ترمنځ ډیپلوماټیک کړکیچ تر دې زیات شي. د اسرائیل صدر اعظم یو ور بیا د ایران او د نړۍ د شپږو ځواکمنو هیوادونو ترمنځ د 2015 کال له اتمي تړون سره خپل مخالفت تکرار کړ.
مرزا احمد زئی هم سپورټي خبرونه وړاندې کوي.
د سپورت ورځنۍ هنداره
د شپږیزې کرکټ لیګ په 15 لوبه کې نن د کابل بازانو لوبډلې د امون هنګانو ته په 6 وکټو ماته ورکړه. د لوبې په چا کابل بازان لوبډلې وګټله او لومړی د توپ اچونې پریکړه وکړه. امون هنګانو لوبډلې په 6 اوورونو کې د 9 لوبغاړو په سوځېدو سره 121 منډې هدف ورکړ. کابل بازان لوبډلې په 12 اوورونو کې ټاکلی هدف په 4 وکټو پوره کړ او په دې سره یې خپله دوهمه لوبه هم وګټله. د دغو سیالیو په لړ کې تېره ورځ سپین غر لوبډلې د 14 منډو په توپیر لبه ساتونکو څخه لوبه ګټلې وه. د فوټبال لیګ د شپږم پړاو څلورمه لوبه اوس مهال د سیمرغال بورس او اباسین سپې ترمنځ روانه ده. د دغې لوبې نتیجه د ورځې نه وخته معلومیږي. دغه راز د افغانستان د فوټبال د 12 کلونو ملي لوبډله د سبروت کپ په سیالۍ کې د ګډون په هدف سبا د هند په لور روانېږي. د فوټبال فدراسیون د تخنیک ډایرکټر طاهر روفي نن ازادي راډیو ته وویل چې د دغې لوبډلې په جوړښت کې 14 لوبغاړي او 2 روزونکي شامل دي. افغانستان په دغو سیالۍ کې د بنګلادېش، سریلانکا، بوتان او نیپال سره په یو ګروپ کې دی. د هند سوبرتو کپ په سیالۍ کې د بیلابیلو هیوادونو څخه سباندې 2 دېرش د فوټبال لوبډلې ګډون کوي. او د اروپا د اتل ولی لیګ په لړ کې تیره شپه یوونتوس 0-3 پر وړاندې لوبه بارسلونا ته وبایلله. دغه لوبه د بارسلونا په نیو کمپ استادیوم کې ترسره شوه. د دغو سیالۍ په لړ کې تیره شپه چلسی 6-0 پر وړاندې کاربک، پاریس 5-0 پر وړاندې کتلک او منچستر یونایټد 3-0 پر وړاندې باسل ته ماتې ورکړه. خو اتلتیکو ماجید او روما لوبه مساوي پای ته ورسوله. د اروپا د اتل ولی لیګ په لړ کې نن شپه تاتنهام له دورتموند، لیورپول له سیویلا او ریال مادرید له نیکوژا سره لوبېږي. د سپورتي خبرونو پای.
سپورتي خبرونه مو اوریدل په خبرونو کې مو اوریدل چې په کابل کې د شپږیزې کرکټ لیگ سیالۍ روانې دي. خو د دې ترڅنګ مخکې د کرکټ بورډ او د غرض کابل امنی قومندانې وویل چې د افغانستان کرکټ بورډ دروازې مخې ته چاودنه شوې ده. د مرژوب لپاره یې څه نه دي ویل. د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک ازادي راډیو ته وویل چې چاودنه د کرکټ بورډ دروازې مخې ته شوې ده خو د تلفاتو په اړه یې معلومات نه لري. په عین حال کې د کابل امنی قومندان هم چاودنه تاییدوي خو وایي چې د شوې چاودنې نوعیت او تلفات لا نه دي معلوم. دا چاودنه داسې مهال شوې چې په کابل نړیوال لوبغالي کې د مس عینک اتلانو او بوس ساتونکو لوبډلو ترمنځ سیالۍ روانه وه. په سیمه کې اوس قراري ده او لوبه هم بیرته پیل شوې ده او اوس هم ورسیږي. دو اونیزو پروګرامونو ته مخکې له دې چې د ازادي راډیو د ژوند په شیبو کې اونیز پروګرام واورئ، پام وکړئ د اساسي بشري حقونو پروګرام ته.
اساسي او بشري حقوق.
د ازادي راډیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې خوش او خوشاله بیاست، له ازادي راډیو څخه مو د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو ایوې بلې خبرونې ته زه سید کمال شعریف هرکلی کوم. تاسو دا او د ازادي راډیو نورې ټولې خبرونې په ټول افغانستان کې د ازادي راډیو په منځنۍ صفحه 12.6 او لوی ښارونو کې په 0.15 صفحه روښانه او واضح اوریدلی سئ. قدرمنو اوریدونکو، په نننۍ خبرونه کې د تعلیم او تربیه د حق په اړه بحث کوو. د پروګرام یل ممو د افغانستان د بشری حقوقو د خپلواک کمیسون د امبودسمن د څنګه مرستياله حنیفه ګروال ده. ګروال صاحب شرعلست
ټولونه اول خپل سلامونه او نیکه هلی د ازادي رادیو ګرانو اوریدونکو ته وړاندې کوم. په دې هله چې جوړ او روغ اوسئ.
ګروال صاحب، کلمړی اوریدونکو ته د شوونی او روزنی د حق په اړه معلومات ورکړئ چې دا څه ډول یو حق دی.
اول باید د تعلیم تربیه حق تعریف کړو چې د تعلیم تربیه حق څه ده، څه ته وایي او څه اهمیت لري د انسانانو په ژوند کې. په دې اړه باید وایو چې د تعلیم تربیه حق د افرادو له اساسي او بشري حقونو نه شمیرل کیږي چې په ملي او بین ملي قوانینو کې په رسمي توګه پیژندل شوی دی. یعنی باید ووایو چې تعلیم و تربیه د هر انسان په ژوند کې یو ډیر مهم او اساسي رول لوبوي. تعلیم و تربیه د انسانانو د استعدادونو د رشد او انکشاف یو مهمه وسیله بلل کیږي او هر ټولنه، هر جامعې د پیشرفت او د ودانۍ یو اساسي لامل تعلیم و تربیه ده. یعنی که د یوې هر څومره چې د یوې ټولنې خلک د تعلیم تربیه له حق نه مستفید وي او وکوای سي د تعلیم تربیه حق ته په اسانه توګه لاسرسي ولري، په هماغه توګه په هغوم حد باندې هغه جامعه پیشرفت کوي او د هغې جامعې د خلکو د پیشرفت او د اقتصادي، اجتماعي او سیاسي د برخو د پیشرفت سبب ګرځېدای سي. نو ځکه باید وایو چې تر هغه حده پورې چې موږ د تعلیم تربیه د حق ته رسیدو زمینه خلکو ته مساعده کړو یا فراهم کړو، په هماغه توګه زموږ اجتماع هم کولای سي پیشرفت وکړي.
ډیره مننه. په ملي او نړیوالو قوانینو کې د ښوونې او روزنې د حق په اړه څه تضمینونه موجود دي؟
باید وایو چې د تعلیم او تربیه حق لکه څنګه چې مخکې هم موږ ویل چې یو ډیر اساسي حق دات په شمیرل کیږي او لکه هر بل اساسي حق دات په دغه حق په ملي قوانینو کې او هم په اساسي قوانینو کې اجرایوي او حقوقي تضمینونه لري چې دا د دې سبب کیږي چې دا حق په سمه توګه په اجتماع کې پیاده سي او ټول خلک هغه ته لاسرسي ولري. لکه په د افغانستان په اساسي قانون کې په 14مه ماده کې راغلي دي چې د تعلیم تربیه حق د هر وطن یا د هر ټولنې یا د هر مملکت یو اساسي حق بلل کیږي او تر د لیسانس تر درجه پوری په دولتي د اداراتو کې ټول د افغانستان ټول اتباع حق لري چې د لیسانس تر درجه پوری په دولتي اورګانونو کې، په دولتي مؤسساتو کې پر رایګانه توګه خپل دې حق ته ادامه ورکړي او له دې حق نه مستفید شي. او همچنان وایي چې دولت مکلف ده چې ابتدایي تعلیمات په هر ټولنه کې اجباري کړي او د ټول خلکو ته د لاسرسي زمينه په دې اړه کې برابر کړي. او بر لوي د تعلیم تربیه حق په بین المللي قوانینو کې هم بعضي تضمینونه لري لکه څنګه چې مونږ ویلای شو چې یو تضمین د مدني، اجتماعي او اقتصادي حقوقو میثاق ده چې په دې میثاق کې راغلي دي چې د افرادو ابتدایي تحصیل باید په وړیا ډول او په اجباري ډول ټول افرادو ته مساعد شي. یعنی د هر مملکت اتباع مجبوره دي چې خپل ابتدایي تحصیلات پوره کړي او ختم کړي او باید پرایګانو توګه دیته دا حق مساعد شي.
ډیره مننه ګروال صاحب. ښوونه او روزنه د ماشومان د ژوند په پرمختګ کې څومره مهم رول لري؟
په دې اړه باید وایو چې متاسفانه زموږ په جامعه کې د تعلیم تربیې حق ته لاسرسي کچه ډیره ټیټه ده. یعنی ډیر کم افراد کوی سي په ډیرو سختو حالاتو کې په ډیرو سختو شرایطو کې کوی سي دغه حق ته لاسرسي پیدا کړي، خصوصا ښځې. ښځې د په دې عرصه کې د ډیرو زیاتو اسیب پذیرو طبقې نه حسابېږي. په افغانستان کې که موږ په نظر کې ونیسو، د ښځو لاسرسي دې حق ته ډیره زیاته کمه ده، خصوصا په لرې پروتو سیمو کې یا په کلیو کې، حتی په پیشرفته ولایتو کې، حتی په کابل کې دغه نظریه وجود لري چې ښځه باید فقط تر اووم صنف پورې تعلیم وکړي او بس، نور هغې ته ضرور نه ده. تر حال که موږ خپل جامعې ته وګورو، که موږ غواړو چې جامعې ته پیشرفت وکړو، نو د ښځې تعلیم ډیر زیات اهمیت لري، ځکه چې که یو سړی تعلیم وکړي دی فقط خپل ځان ته تعلیم کوي، اما که یو ښځه تعلیم وکړي یو نسل تربیه کوي، ځکه چې ښځه مسؤلیت لري هم د ځان او هم د خپل فامیل. که یو تعلیم تربیه ښځه وي او وپوهیږي په خپل ټولو ام په شرعي علومو باندې او ام په حقوقي علومو باندې او ام په انساني او بشري علومو باندې دا لاسرسي ورته ولري او آګاهي ولري له دې علومو نه، دا کولی شي چې یو سالمه جامعه او سالمه کورنۍ منځته راوړي.
قدرمنو اورېدونکو، اوس هم راځو یوې لنډې وقفې ته. خبرونه ادامه لري.
ژوند
درې کسه پولیس وژل شوی دي.
آزادي
خزینه ته اجازه نه ورکوي چې دوی بشي تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت در شری.
پوهنه
زمون په مکتب کې د باران لپاره پناه نشته، مونږ په ځمکه کې نو، مونږ د خپل مشران سره هیله لرو چې مونږ سره
تاسو اساسي حقونه ازادي راډیو یو زر دو سو شپږ نوي منځنۍ څپه او اف ام سل اشاریه پنځه څپه.
قدرمنو اوریدونکو، بیا هم اشاره غلاست، تاسو له ازادي راډیو څخه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه تواجهست. ګروال صاحب، په افغانستان کې دا مهال د ښوونې او روزنې ترلاسه کولو لپاره څومره زمینه په ځانګړي ډول د نجونو لپاره مساعده ده؟
د تعلیم تربیه د اهمیت په اړه کې باید موږ وایو چې د هرې جامعې اساس او بنیاد د تعلیم تربیه حق تشکیلوي. که د یوې جامعې خلک باسواده وي او په اسانه توګه وکوای سي چې د خپل ابتدایي تعلیم تربینه مستفید سي، هغه جامعه په غومره توګه کولای سي چې پیشرفت وکړي. یعنی که چیرته موږ په یو جامعه کې د پیشرفت کچه کوای سي د افرادو د سواد او بې سوادي نه وسنجو، لکه ډیر افغانستان کې چې موږ نن متاسفانه ډیر زیات مشکلات لرو د بې سوادي لامل ده. یعنی بې سوادي یو ډیر اساسي لامل بلل کې د افغانستان د پیشرفت نه. نو که موږ غواړو چې موږ خپل جامع ته پیشرفت وکړو، او له هر لحاظه، که اقتصادي اړخ وي، که اجتماعي اړخ وي، او که سیاسي اړخ وي، او که موږ غواړو چې پیشرفت وکړو، نو باید کوشش وکړو چې د تعلیم تربیه حق حتما اجباري کړو او هغه لارې رامنځته کړو چې د هغې په واسطه زموږ خلکو کوای سي په اسانه توګه دې حق ته لاسرسي پیدا کړي، خصوصا ماشومان، ځکه چې ماشومان د نن ماشومان د سبا آینده تشکیلوي. نو که زموږ ماشومان وکولای سي چې دې حق ته په اسانه توګه لاسرسي ولري، هغومره موږ کوای سو چې یو ښه آینده دوی ته تضمین کړو. بعضې مشکلات چې د تعلیم تربیه حق په افغانستان کې متاسفانه لري، هغه دا دی چې موږ په افغانستان کې حتی ابتدایي درسونو ته، ابتدایي تعلیم تربیه ته لاسرسي نه لري زموږ افراد. که سربیره په کابل کې په لرې پرتو سیمو کې اصلا مکتبونه وجود نه لري، که مکتبونه هم وي هغه زر د طالبانو لخوا ورانیږي. نو باید موږ کوشش وکړو چې عامه پوهاوی وکړو د تعلیم تربیه د حق په اهمیت په اړه کې، چې دا څومره اهمیت لري زموږ ژوندونو ته. دا که موږ غواړو چې د دیرشو کلو پخوانیو تباهیو نه نجات پیدا کړو، فقط یو لارې دا ده چې موږ تعلیم تربیه ته مخ راوړو او کوشش وکړو چې خپل مکتبونه وساتو او خپل اولادونه تشویق کړو چې درس ته مخ راوړي.
ډیره مننه. او د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون تر دا مهاله په دې برخه کې څومره فعالیتونه ترسره کړي دي؟
مننه. باید وایو چې د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون یو اجرایی نه بلکې یو نظارتي کمیسیون ده، او د نظارت حق لري په ټولو دولتي ارګانونو باندې، لکه د افغانستان بشري حقوقو خپلواک کمیسیون همیشه د ټولو مکاتبو مکتبونه د نظارت کوي، د تعلیمي نصاب نه نظارت کوي. زمونږ همکاران د معرف وزارت کې د کتابو د تالیف بخش کې کار کوي او کوشش کوي چې هغه هڅه کوي چې هغه موارد چې له بشري حقوقو سره په تضاد کې واقع دي هغه له کتابونو نه له درسي تالیفونو نه له منځه یوسي. لکه مثلا پخوا زمانو کې که مونږ کله چې کتاب وویل ویل وي چې یو توپک جمع یو توپک مسی به دو توپکه، چې دا له د انساني روح په خلاف یو عمل دی. نو اوس زمونږ همکاران کوشش کوي، کمیسیون کوشش کوي چې دغه جنگي روحیه له منځه یوسي او یو صلح او بشر دوستانه روحیه منځته راوړي. ځکه مونږ په اوس کتابو کې مونږ کوشش کوو چې ولیکو د توپک بجای د قلم نوم واخلو. او د هغه پر علاوه مونږ همیشه په ټولو مکتبونو کې د اګهیدهي جلسې لرو چې زمونږ همکاران ځي او غلطه د افرادو کې ټول افرادو ته د هغوی د اساسي او بشري حقونو خصوصا د تعلیم تربیې د حق په اړه کې معلومات ورکوي او کوشش کوي چې د مکتبونو کې د تعلیم تربیې د کچه بررسي کړي، د استادانو د سوي کچه بررسي کړي. دغه هغه موارد چې کمیسیون په دې اړه کې
ډیره مننه. قدرمنو اوریدونکو، دا زموږ د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو خبرونه. تر بلې خبرونې چې بیا ستاسو په خدمت کې حاضرېږو، په کلامو مل سره.
ژوند په شیبو کې
جوړونکی محبوب شاه محبوب.
د تلای پنو مرمنې د تلای پنو مرمنې قدم په خیال پورته کوم اند کړم. درنو اوریدونکو سلامونه او ښه چاره. د لنډۍ په اوریدو سره به مو حتمی دی وی داسې پیغلې انزور په ذهن کې وړاندې ورسته شوی چې تلای لرغونی او نازکې پنې په پخو کړې پنې کپۍ او یا هم موچڼې د افغاني اصیل فرهنګ هغه مادي توک دی چې له کلونو کلونو را په دې خوا د آریایي اقوامو د استعمال پیزار دي. اولای هم افغانان او د منځنۍ اسیا یو شمیر هیوادونو اوسیدونکي په بیلابیلو شکلونو استعمالوي. موږ نننۍ خپرونه د پڼو تاریخ، ارزښت او اوسنی وضعیت ته ځانګړې کړې. دا خپرونه ما محبوب شاه محبوب جوړه کړې او فرشته مرسل به یې درته وړاندې کړي.
درنو اوردونکو، کله چې موږ د افغاني دود دستور او فرهنګ خبره کوو نو موږ د ټولنې بیلابیل مادي او معنوي توکي په دایره کې رانغښتل کیږي. موږ نن پر یو داسې مادي توک غږیږو چې د افغاني ټولنې سربیره په هندوستان، بنگلاديش او اوسنی پاکستان کې هم په ډیر کم توپیر سره ګډ استعمالیږي. پڼه چې ځینې پایزار بولي له سلګونو کلونو را په دې خوا په افغاني ټولنه کې رواج لري چې ښځې او نرې په پښو کوي، خو د نرانو په نسبت ښځې ډېرې په پښو کوي. لیکوال ژورنالیست بختیار تلاش سره زموږ همکار محبوب شاه محبوب د پڼې پر تاریخ او ارزښت لنډه مرکه کړي چې تاسو ته د اوریدلو بلنه درکو.
پڼې د افغانستان په تاریخ کې خورا اوږده مخینه لري. دا د حتی د ویل شو چې د آریایي قومونو یا د آریایي وختونو نه راپاتې هغه پیزاوار دي چې تر اوسه پخپوکیږي. ما په ځینو پخوانیو کتابونو کې ملوستي و چې پڼې چې دي دا حتی په آریایي سرودونو کې هم له دې نه یادونه شوې ده. موږ له همدې نه پاخیستلو سره یا دې ته په کتلو سره ویلی شو چې دا زموږ د کلتور یوه غنی یوه بډایه برخه تشکیلوي. پڼې اصلا د پاچایانو پیزار و، مثلا ولا پاچاهانو په پخو کولې. د پاچاهانو له پخو کولو وروسته بیا هغه خلک یا هغه مخور کسان چې په ولسونو کې هغه که په ښار کې و که په هر ځای کې و، د دوی هم د پاچایانو د پیزار او د هغوی د مود او موډل نه په اخیستنې سره دا خپل پیزار وګرځوو. په مرور د وخت سره دا عام شو خار ترغله لو بخار کې په کلیو کې یا تاب خار کې هر چا په خو کړی. مثلا اوس د پنو ماسر ورژن ورته ویل شو ماسر شکلونه را پیدا شوی دي. خو هغه به دا د غنمو نه جوړېدلې د غنمو هغه پاتې شوونه مثلا غنم به هغه وږی به ترې غوس کړی و لږ وږی وروسته به چې د غنم کومه د ډنډر کې پاتې و لاغې نه به جوړېدلې. اوس یې هغه ماسر شکلونه چې سړی ویني نو بېرته په دې اقرار کولی شي چې دا د افغانستان د کلتور مادي هغه برخه ده چې په افغانستان کې ډېر اوګدم خینه لري.
دغه پیزار چې پنی مونږ ورته وایو دای وځل ته په افغانستان کې موجود کنه د سیمې په نورو هیوادونو کې هم خلک استعمالي کې استعمالي دغه شکلونو ترمنځ یا تاریخ ترمنځ توپیر شته.
دا تر ډیره دام ویل کېږي چې په هند کې هم په خو کېږي او په دې اړه دوه نظریات موجود دي چې هغه بدې ډول ځینی خلک وایي چې دا اصلا د افغانستان خو ځینې بیا په دې اعتراف کوي چې نه دا خیل هند راغی لیو اصلا دا د هند او افغانستان یو مشترک کلتور وی سره دا چې د تاریخ په اوږدو کې موږ هند ته کړه شی وی هند د زینو توافقات او د زینو اړیکو لمخې افغانستان ته راغلي دي. نو خی دا د دواړو هیوادونو ترمنځ یو ګډ کلتور وګڼل شو. په شکلونو کې به هم تغیرات راځي. مثلا البته شاه یا شاهو هغه په پخو کوي. اوس په ودونو کې چې افغانستان کې مکیږي په زیرو ځینو ودونو کې هم ما لیدلې دي چې ځینو شاهوګانو په پخو کړي دي. تر څنګ په اخترونو کې زه ګورم چې هغه پایزار په پخو کوي. په ځینو ودونو کې مې د خپلوانو ودونو کې مې البته لیدلې دي چې د ښځو په پخو شوي دي. الله البته پانی ښځو په پخو کړي دي. خوند بهاله وکي چې دا بیا له هماغه ګنډي افغاني سره په هماغه رنگ کې په هماغه شکل چې ګنډي افغاني ګنډل شوي دا هم په هماغه رنگونو ګنډل کیږي. په افغانستان کې د پڼو هغه عصري پڼو چې اوس پیدا کیږي هغه چې هم ډول ښکلی یا هم هغه عصریت او اصلیت دواړه پکې پاتې د دې قیمتونه ډېر دي. مثلا له 2-3 زره افغانیو نه شروعات ته تر 40 زره پورې افغانیو پورې ما اورېدلې چې پنی پیدا کیږي او خرڅېږي. نن سبا هغوی چې په بهر کې اوسېږي هغه پښتانه هغوی د دې لپاره چې خپل کلتور ته ځان نږدې وښایي او کلتور بیا هغه څه دي چې د انسان نه لریوالی نشي غوره کوله نو هغوی د دې ځای نه ځان ته غواړي هلته خارج ته بهر ته پڼې غواړي.
د نوموړي په خبره چې پڼې د افغاني اصلي فرهنګ هغه برخه ده چې لا یې هم د یو ځانګړي مود له مخې پیغلې ناویانې او ځوانان په ځانګړو مراسمو کې په پښو کوي. شپېته کلن شهزاده ترخیل بیا وایي چې له کلونو کلونو را په دې خوا پړنې د دوی په سیمه کې استعمالیږي.
د سیدې چرم پړنې به وتیلا به ختلې و تلې به مسخوي و خدا و ناویګانو په کوکولې په کلبتو باندې به ګنڈلې و جوراب به صرف کوکولې د پښتنو کالی به اغوست نو پټه به سر به بسرو خپل پوزیشن برابر و پناوي چې به دا کار کاو او په پسپری کې بسرو بیا هم د موږ رواج د پړنې به په کوکولې خو بیا به پړنې خامخا د شنو زړې به په کوکولې نو غا دی ناوی تو خو ځان تک پوزیشن نه کنه په هغه وخت کې په 100 روپۍ باندې په 100 روپۍ باندې کې پړنې کېدلې بوتونه خو هغه وخت نه و نه سپلی و
څه هم په اوس وخت کې پرنی څوک نه پخو کوي خو بیا هم نو وړه ځانګړی مینوال دی. اجی فهم کوچی چې ده هم خپل واده کې خپل میرمنې ته پرنی اخیستی وي دا چې ده پرنی څه ډول وي لاغه به ووري
پرنی به دا زریدار پرنی به وي مونږ گاولی ورته یی او هغه به مونږ نه راوخیستلې خپل خزه او سړی د خزه لاس کې به کړه په سړی به ورپوري کړي مینا به وسره کول نو د پنو یو وارم کې ده یو گزارم کې ده کنه زریدار پرنی به وي دا غټ گاولی به وکنه ډیر ګران به مو او اوس هغه نه پیدا کیږي هغه دومره ګران سوي دي ها به باندې ختم دا
ده ما په تاریخ نور محمد خان کې واده وکړ په تاریخ نور محمد خان کې ما ورته واخیست اوس مې دی الله غاړه نه باندې له فکر مې وته دي چې په 800 روپۍ و او که په 800 روپۍ و پنې نه وي دا غونډه زری وي دا غون زرورک په باندې وو او په دغه زرورک باندې ډیر ګران وو هغه به یو کال دوه کال او پنځه کاله پوره به وي او غریب خلکو به بیا تیل میل ورکول کنه چې هغو به بیا د نه لسو پورې کېدل هغه دا مشرانو لیدلي یو کال دوه کاله خو همداسې زرورک وي بیا یې تیل ورکول همدغه یې پفو به و نو وخت یې ډیر ووت خدای مې د غاړه نه بندی چې څو کاله یې ووتل ورځنه خو اوس هم شته ده د ما کور والا یې پفو کوي خو هغه د پنجاب پڼي دي هغه هغه سپکې نری پڼي دي
د لوګر ولایت اوسیدونکی آجی ګل بیا وایي که څه هم پنیر ډېرې مشهورې دي خو په پخوا وختونو کې هغو خلکو په پښو کولې د کومو به چې اقتصادي وضعه نسبتا نورو ته ښه وه
پنیر یو رقم ته پوښاک ده د زنانه وو چې ډېر محترم معتبره پوښاک ده ښه چې ډېر پیسه داره یي او اقتصادي برابر یي هغه خلک به بیا پخوا پنیر اخیسته چې اقتصاد به یې زوبل وو مغه دا د پوښو څپلۍ یا د ربړو بوټونه د غریبانو به دا اغوستل او دا پیسه داره به چې وو هغه پڼې بیا پڼې له پوښه جوړېدې لاندې هم پوښ وو اړخو ته هم پوښ وو بیا په هغه باندې یو څه اندازه میخونه ویل چې هغه زنانه به تلم داسې خرپا بېدې پښو خته ښه ځینې داسې غریبان وو چې هغه مزره یې وپېژنې لکش کې څپلۍ جوړولې پخ کې ځوند کوي پڼه نه رسېدله داسې عام خلکو ته نه رسېده نسواري یې رنګ وو او بیا پسېره پې زرتار وو یو ښکار به ال د مخې له خواش کې پر اغبرګو یو د شا له خوا و ډېر ښه شی وو ښه
ولی کوچای بیا وایي چې پنې اکثرا له چرم څخه جوړې دي او په دې خاطر چې عمر ډېر شي نو کوچیانو به د میګو په غوړې غوړولې
چا به چې پیسې لري هغو به زری کولې چا به نه هغو به بیا په غوړ باندې د میګو په غوړ به یې غوړولې چې دا له ځانډه وشي بیا به چې کومه ناوې به وه او ناوې به ودېده هغې ته به م بیا په زري بازار نه به م هغه پنیرې واچوې
په بیخ باندې به میخونه وو لاندې تلی کې بیا له هغه راروسته څپلۍ شوې مونږ په کور کې دغه کوم نازولی سړی به چې وو مشر به وو هغه په پنیر پوه کولې دا نور به داسې الو پتو یو کار به یو ضرورت خو نیستي وو هېڅ یې هم نه چا به زوړه کې لپکو تړل چا به د لرګۍ جوړې کړې په دې باندې موږ داس دوم درې کاله هم کړي زیرکه ښځې څلور کاله کړي دغه بنګه بارانو کې به چې اوسېدو د سوخ بوټۍ نه لا ګوړ به مه دا به م په غوندې کې به ماچاو هغو باندې به وچولې په هغو به د به یې ګرمولې بیا به یې چې ګرمې به بیا به پښو ته واچلې بیا به مزل کوه روان به باد و باران پښه په سولت کې وه مزل په سولت کې وو په دا رقم باندې وخت اړاو درې کلو څلور کلو پورې موږ هغه پښو کول او تلۍ ته به یې میخ ورکړي صاحب دا رقم ژوند دی موږ
دی وایي چې په اوس وخت کې پنې له هندوستان او پاکستان څخه تیاری جوړې شوې راځي چې قیمتونه یې له زرو افغانۍ نیولې ان تر دوو زرو رسېږي خو هغه پنې چې ډېرې انتیکې او پخوانۍ دي قیمتونه یې له څلور سوه ډالرو هم پورته دي پرنو د خپل نه پټېدونکي ارزښت له مخې خپل ځانګړی اغېز پر ولسي ادبیاتو هم غوړولی او په بېلابېلو ژانرونو کې یادونه شوې ده د ننګرهار اوسېدونکی عزت الله مینهناکې په اړه وایي
پخوا دې ټوکې را سره کړې او پخوا دې ټوکې را سره کړې اوس د پڼو په چوکو ځي چې پیغله شمه او اوس د پڼو په چوکو ځي چې پیغله شمه زموږ د هیواد په بېلابېلو سیمو کې زړو ښځو د دې نه استفاده کوله او د هغې ساختمان یو ځانګړی ساختمان و چې دغه شاته به هم داسې یو د ښکر غوندې یا داسې یو وتلې ځای لرلو او دغه د مخ کې د پڼه چې وه چوکی دی به هم داسې یو څه قات غوندې او لکه تاج غوندې دغه لرلو خو اوس مهال چې موږ ګورو اوس د هغې بڼه یو څه بدله شوې ده یو څه سپکې جوړې شوې نازکې جوړې شوې دي پخوا به زړو د دې نه استفاده کوله او اوس ځوان نجونې هم ترنه استفاده کوي ټول ارزښتونه چې هر څه موږ لرو زموږ دود زموږ کلتور زموږ فرهنګ دا ډېر ښکلی دی زموږ ګنډې افغاني ښکلي دي زموږ نجونې چې بنګړۍ چې هغه ښکلي دي زموږ ډیرې ښکلي زموږ حجرې ښکلي دي زموږ لباس ښکلی لونګۍ زموږ ښکلی ده واسکټ زموږ ښکلی دی خولۍ زموږ ښکلی ده پړۍ په همدې ترتیب باندې زموږ اصیل فرهنګ دی او موږ ته د منلو وړ دی که دا پخوا چا ته نه استفاده کړي که اوس ته نه کوي او راتلونکو ته هم دا سپارښتنه کوم چې د خپل فرهنګ نه استفاده وکړي څه چې خپل لباس دی مو څه چې مو خپل دود دی موږ د هماغه سره ښه ښکاریږو افغانان یو د خپل دود سره ښه ښکاریږو باید د هماغه نه استفاده وکړو
درنو اوریدونکو که څه هم روسیو مهاجرتونو د افغاني فرهنګ ګڼ دودونه وځپل او نوي دودونه ومنل خو بیا هم پنې د افغاني کلتور هغه مدي توګ لري چې لا هم ګڼ افغانان کاروي دغه دود د پالنی او پرمختګ په هیله نن نه خبرونه پای ته رسو. زموږ پرونه د ازادي رادیو پر پښتو وی پانه هم اوریدل شي p.azadiradio.org. او کچېره غواړی لیکونه راوستوي نو په کابل کې مو د پوسټ باکس شمیره د 4400 په کندهار کې 22 په جلال آباد کې 4 په خوست او کندوز کې 1. ستاسو بریا زموږ هیله ده.
Let's go.